السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو تکنیکی همکارا نادره به هم له ما سره وي. په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زمینو رو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ دوه نیوز پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زنده همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
سرټک کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ویلي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدمي اعتماد تحریک راوړلو په اړه دقیقه نیټه نشي ښولی. پاکستان پیپلز پارټي نن د حکومت پر ضد له کراچي څخه د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي. د یوکرین پلازمېنه اوسېدونکي وایي نن سهار وختي په ښار کې یوه درنه او نوډې وړې چاودنې شوې دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ویلي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه دقیقه نیټه نشي ښولی. دا خبره شهباز شریف پرون په لاهور کې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل سره تر لیدنې وروسته خبري کانفرنس ته وکړه. نوموړي وویل د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو لپاره تیاری روان دی. اختر منګل بیا وویل په دې لړ کې تیاری تر ډېره بشپړ شوی دی. د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر 11 نیټه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو اعلان کړی و. پیپلز پارټي هم د پی ډی ایم د دې پریکړې ملاتړ کړی دی. حزب اختلاف تور پورې کوي چې عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د داندلې له لارې په واک کې راغلی، خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تور ردوي. پاکستان پیپلز پارټي نن د حکومت پر ضد له کراچي څخه د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي. د ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په بلاول هاوس کراچي کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا تور پورې کړ چې عمران خان د انتخابي درغلي له لارې واک ته رسیدلی. عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تور رد کړی. بلاول بوټو پر عمران خان د استعفا ورکولو غږ کړی. لاریون ټاکل شوی و چې نن په 12 بجې په کراچي کې د قائد اعظم له مزاره پیل شي او د پیپلز پارټي په وینا د هیواد تر 10 ښارونو تیرېدو وروسته به د مارچ پر 8 نیټه اسلام آباد رسیږي. خو په عین وخت کې واکمن تحریک انصاف بیا پرون د سند له ګوټ کې شاره د پیپلز پارټي د صوبایي حکومت پر ضد لاریون پیل کړی چې د مارچ په 16 نیټه به کراچي ته رسیږي. تحریک انصاف پر واکمن پیپلز پارټي د ناسمې حکومتداري تور پورې کوي. د حزب اختلاف د نه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هم وار له مخه د مارچ پر 23 نیټه د مرکزي حکومت خلاف د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د پاکستان هوایي شرکت پی ای نن پولند ته پروازونه لیږي چې له یوکرانه وتلي پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه کړي. پی ای پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي پلان لري چې په یوکران کې د پاکستاني سفارت په همکارۍ نن دوه پروازونه پولند ته ولیږي چې په خوندي توګه پاکستانیان له خپلو کورنۍ سره د یو ځای کولو لپاره هیواد ته ستانه کړي. د پاکستان سفارت پرون پر ټویټر پاڼه لیکلي د یوکران له بیلابیلو ښارونو څخه درویشت نور پاکستاني زده کوونکي لیوو ښار ته رسېدلي چې دوی به په ګاډو کې د پولند سرحد ته رسوي. سفارت زیاتوي له خارکیف ښار یو سلسله زده کوونکي هم رسېدونکي دي. پر یوکران د روسیې تر یرغل وروسته په هغه هیواد کې سلګونه پاکستانی زکونکي او کورنۍ باندې پاتې دي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د فروری پر 15 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د ټولو زکونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی و. نوموړي ویل په کیف کې سفارتخانه یو بل ښار ترنوپل ته منتقل کړی دی چې دا د پولین له پولیس سره نږدې او نسبتا محفوظه سیمه ده. د یوکران پلازمېنه اوسېدونکي وایي نن سهار وختي په ښار کې ودرنه او نورې وړې چاودنې سوي دي. چاودنه د نیمې شپې له ختمېدو سره سم د کیف په جنوب ختیځه سیمه کې وسوه چې ورڅخه سرې وړانګې پورته سوې. رسنۍ وایي شاید د تیلو په فوجي ډیپو کې چې پکې په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د ښار خلکو ته د شپې مهال د روس د ممکنه لوی هوایي برید خبرداری ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې په زیر زمینه کې ځانونه پټ کړي. په زرګونو سړیو، ښځو او ماشومانو په داسې حال کې ودانۍ او میټرو سټېشنونو کې پناه اخیستی چې چارواکو په ښار کې ګرځبندي اعلان کړی. یو نیم لک یوکرانیان پولینډ، مالدووا او نورو ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي. ملګرو ملتونو د ممکنه بشري ناورین خبرداری ورکړی. بلخوا فرانس، جرمني، اټلي، برتانیا، کینیډا او امریکا د روس د یو شمیر بانکونو او سویفټ بانکي نظام ته د لاسرسي پر درلودلو په درولو سره سوي دي. دوی پر یوکران د روسیې لخوا د اشغال اقدام په پام سره د دې هېواد د مرکزي بانک پر ضد پر محدودیتونو لګولو هم اتفاق کړی. د هېوادونو د فروری په 16 نیټه په بیان کې ویلي دا ګامونه به په راتلونکو څو ورځو کې عملي شي. د افغانستان په ننګرهار کې امنیه قمندانۍ وایي د سپکو وسلو یو قاچاقبر نیولی چې پاکستان ته وسله انتقال ولا د ننګرهار د امنیت کمانډاني ویاند عبدالبصیر زابلی کې ګا مشال ریډیو ټول یو مشکوک کس را وسلې په وسراچا موټر کې ځای پر ځای کړی وي غشتلې چې پاکستان ته کاچاکړي نو مړی زیاته کړه چې امنیت کمانډاني کسانو په سمرخیل سیمه کې دا کسونی ولې پاکستان ته لدی محکم له افغانستانه د ایم شپارس امریکای ټوپکو د کاچاک په اړه رپورټونه ورکړي خو طالبانو د دې وسلو په کاچاک کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړي وو اور سه خبردار چې پاکستان سپر لیگ کرکټ اوم پړاو سیالي یو پایلو به یا فائنل نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې کېږي دا سیالي به د ملتان سلطانز او لاهور کلندرز لوبډالو ترمنځ وي چې د پاکستان د وخت سره سم به د ماښام پر 9 بجې پیل شي په دې شلو ورځې سیالي کې شپږ لوبډالو برخه اخیستې وای چې پکې درې دیش لوبي سوي د خبرونو پای
خبرین امد عبدالحی کاکر ناوری دل وریدون کو مشال ریڈیو تاثر ورزو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته د پاکستان مسلم لیگ نواز او د بلوچستان نېشنل پارټي مشرانو پرند وزیر اعظم عمران خان پرسید د عدم اعتماد تحریک دراوړلو پړه ملاقات کړي د پلاور کې شوی تردیلی د نرستو شهباز شریف او سردار اختر جان منګل خبريالانو ته ویلي چې وخت را رسیدلی چې نور د عمران خان په مشرۍ حکومت څخه د دې هواد خلک خلاص کړي شي حزب اختلاف شاو خدريو نه وړاندې د وزیر اعظم پرسید په قومی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړلو اعلان کړی وو خو وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د حزب اختلاف د اقدام ته تیار دی او مقابله به کوي بلخو نن پاکستان پیپلز پارټي د حکومت پرسید د اسلام آباد په لور لانګ مارچ یا لاریون پیلوي د شهباز شریف او اختر منګل د لیدنې په اړه له اسلام آباد د اسرا ظهیر دا رپورت اورو
له ملاقات وروسته دواړو مشرانو په خبري کانفرنس کې وی چې دوی د وزیر اعظم عمران خان ضد په عدم اعتماد تحریک راوړو باندې سلا شوي او تر ډېر حدې په دې کار سرته رسولې د پاکستان مسلم لیگ نن صدر محمد شهباز شریف وی چې اوس وخت راغلی چې د پاکستان ولس ځان د دې حکومت نه خلاص کړي شي
اصولی فیصلہ
پی ڈی ایم
نے کیا ہے مکمل
اعتماد چې کومه اصولی فیصله پی ڈی ایم کړی دا په هغه زمون ترمنځ پوره اتفاق او یو والے دی او د پاکستان د 22 کروڑ اولس د خوخي مطابق د دې حکومت نه د خلاصي لپاره مو ټول د پی ڈی ایم غړي په دې یو خلی یو
ممبرز پی ڈی ایم کې پی ایم ایل ان اس کے اوپر مکمل طور پر هم یکسو ہیں
دارنګ د فروری په 28 د پاکستان مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب لاهور کې رسنیو سره خبرو کې ویلی وو دی په پینځل شل ورځې پس ته وزیر اعظم عمران خان ضد تحریک عدم اعتماد راوړي په داسې حال کې چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ضد د روانې میاشتې په 28 او پی ڈی ایم د مارچ په 28 د حکومت ضد لانګ مارچ اعلان کړي او بل پلو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک تیاری یې نیولې په حکومت په څه اثرات پریوزي مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وي
اپوزیشن ته ټول د دې خبرې پته ده چې پاکستان کې په ادارو کې د نن چې کوم سپورټ د عمران خان او د هغه هم دې ته اشاره ملو شوې د سنگ چې تاسو کتلې دي چې دا اوس پاکستان د آی ایس آی کا هدایت کړی شوی دی د خپل لغه طرف نه چې تاسو په سیاسي معاملاتو کې نور ګوتې نه وخی نو اپوزیشن ته زه دې خبرې په خپل د نن د پاکستان د انټرنل پالیټکس نه د اندرونی چې کوم سیاست ته د هغه نه هم اندازه شوی چې عمران خان اوس هغه عمر مضبوط نه دی پاتې
بل بل وزیر اعظم عمران خان د فروری په 13 په منډي بهاوالدین کې یو جلسې ته وینا کې ویلي کا اپوزیشن غوندونه عدم اعتماد راوړي او کبل تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي د اپوزیشن غوندونو دریځ دی چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او په کال 2018 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2018 عامې ټول ټاکنې پاکي او رڼې شوی او حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې اپوزیشن غوندونو د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره رایوزی شوی او جلسی او جلوسونه کوي خو وزیر اعظم عمران خان بخپل عینی موده 15 کاله سرته رسوي
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورسودے بل رپورٹ طرف تا اوکراین یو نیوی پڑاو تا ننوتے اور اپائی ہوا دنو پریکڑا کڑے چی اوکراین تا وسلی ورکڑی سو دا روسی پوزیان پوڑان دی چی پا دی ہوا دی ارغل کڑی دا زان دفاع اکڑی جرمنی و ہالینڈ اعلان کڑی چی دا اوکراین تا دا ٹینکونو الوتو کو زید زرگونت و غندی ورکوی تفصیل احمد تکل را کبی
د جرمني حکومت ویلي چې اوکراین ته د ټانک ضد زر او د الوتکو ضد 1500 سټینګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپله وړتیا لوړه کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمني په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمني همداراز پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمني کې جوړې شوې د ټانک ضد لسګونه دستګاوې د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د په وینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمني د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. له دې مخکې د پولنډ صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو له دې کبله انتقاد وکړ چې د ده په وینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملاماتوونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتګ ته اړ کړي. ښاغلي موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همداراز هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافع هوا او د ټانک ضد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو ضد سټینګر توغندي او د پانسر فاوست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک ضد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان د استادانو اتحادیې د مارچ لومړۍ نیټې څخه د خپلو غوښتنو لپاره د ټولو سکولونو د تړلو اعلان کړی. دوی ویلي تر څو چې استادانو ته بندې تنخواګانې نه وي ورکړل شوې تر هغې به هړتال جاري وي. الته بیا د تعلیم چارواکو ویلي چې د تنخواګانو د مسلې هوارولو هڅه کوي. البته دوی زیاته کړې چې استادانو ته به هیڅ رعایت نه ورکوي چې سکولونو ته نه حاصلېږي. تفصیل عمر بصیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سرکاري سکولونو اتحادیه مشر استاد عزیز دا وړو ویل چې د ګوست ټیچر په نامه بې ځایه استادان تنګولې شي، په تنخواګانو کې ورنه کټوتی کوي. د مارچ لومړۍ نیټې نه ټول سکولونه بندوي.
د سرکاري سکولونو استادانو اتحادیه یو بلغړی عبدالحمید وای چې د ایټا په ذریعہ 9 استادان او 143 کلاس 4 ملازمین دي چې له دندو یې لرې کړي، تنخواګانې نه ورکوي.
ساینس ٹیچر جی کی مالو هغه مسله دو ساينس انسټرومنټس دی کیمیکلز دی اده په بارے سره میر چې کی مالو ډبلیو ٹی ای جی په سپتمبر سره میر یو قرارداد په شکل سره کړایو او هغه 24 کوله انسټرومنټ روغلی دی کیمیکلز روغلی دی او هغه به سره د تقسیم کړی نه.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر جدون خان نه وپوښتل نو دوی وویل چې وړاندې هم د سرکاري سکولونو استادانو لاریون کړی و، ټولې غوښتنې یې ومنلې. د ایټه په ذریعه برتی شوي استادانو انکوایری ریپورټ چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نه راشي نو تنخواګانې به یې خلاصې کړي. د لاریون په ځای د غوښتنې راوړي خو د ډیوټي په سر به ورسره کله هم سمجوتا نه وکړي. نوموړي وویل څوک چې ډیوټي نه کړي له دندې به لرې کیږي، چې تنخوا اخلي نو هرومرو به ډیوټي کړي، کنی تنخوا به یې بند وي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو پس حکومت او فوز د سکولونو فعالولو لپاره اقدامات پیل کړي. او ډیرای سکولونه فعال شوي. د ځایو لس لخوا هم وخت په وخت شکایتونه شوي چې ډیرای سکولونه غیر فعال دي او د حجرې په توګه کارولې شي. استادان ډیوټي ته نه ځي. د تعلیم څانګې مشران وایي چې د غیر فعال سکولونو فعالولو لپاره ګامونه پورته کیږي. کم استادان چې ډیوټي نه کړي ډیرای له دندو لرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خیبر پختونخوا کې د ځوان ډاکټرانو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د جوړو شویو ډلو لخوا اړتال نن په نهم ورځم دوام لري. دوی د فروری له نولسمې راهیسې د کورونا ټسټونه ودرولي دي. ډاکټرانو عمله وایي چې له تېر یو کال راهیسې حکومت ورته د کورونا د مخنیوي په لړ کې د دوی د کار پیسې نه دي ورکړي. هلته حکومتي چارواکي بیا وایي چې دغو ډاکټرانو د کار کره کتنه یا ویریفیکیشن کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره ورته سیمواریان سپارل شوي وي. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
دغه احتجاج کوونکي ډاکټرانو د 19 فروری نه په ټوله خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا سره تړلو ټول ذمہواریانو تر سره کولو نه بایکاټ اعلان کړی دی. او حکومت او صحت محکمې نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې زر تر زره کورونا وبا کې د کار کولو پیسې ورکړل شي، کوم چې خوشا د تیر یو کال نه نه دي ورکړل شوي. د ریپیډ ریسپانس یونټ د احتجاج کوونکو ډاکټرانو مشر ډاکټر نور محمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د اتوار په ورځ، د اختر په ورځ، د باران، د شپې، د ورځې دا ټیمونه دا سریس کی جګه خطرناک ترین جراثیم او اغه ته به دا ډاکټران او دا ټیکنیشینز او دا هیلث سټاف ته دا غوینه به سیمپل اغستلې او اغه سیمپل به خپل گاډو کې راوړلې او اغه به لیبارټرینو ته یا د ډی ایچ او دفتر پورې وړلې. په بد قسمتۍ نه چې کله د پیسو خبره راشي نو اغه د ویریفیکیشن یو بهانه جوړ کړل. موږ سوچو کې نورې پیسې نشته، زموږ تنخواګانې دي، زموږ کلینیکونه خو بند دي، زموږ بل د ګټې ذریعہ نشته. دغه یو سرکاري تنخواه ده او اغه مرانه زیات تر پیویل په مد کې لاړ شي، ځکه د ورځې لس کیسونو پسې زموږ ټیمونه تللي. اور یو ٹیم سره 10 یونین کونسل می دار سړي فیملیز دی بیماری وی دا ډاکټر مجبور شو چې ویو فیصله واغستل سیمپلز نه فیلل بایکاټ کړی دی.
بلخوا ته د ډاکټرانو صوبایي سازمانونو پروینشل ډاکټرز اسوسییشن او د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی هم د دوی ملاتړ اعلان کړی دی او راتلونکي هفته نه دوی سره د مکمل بایکاټ اعلان هم کړی دی. د ډاکټرانو صوبایي تنظیم مشر ډاکټر سلیم خان یوسفزی مشال لیډو توای
پروینشل ډاکټرز اسوسییشن د دې بالکل حمایت کوي، د دې د اجازه دي زر تر زره ورکړل شي. دویم طرف دی وبا کی چونکہ بہترین کارو کو غزمنگا ہیلتھ کمیونٹی کا ڈاکٹر دی کا نرسز دی کا پیرامیڈکس دی نو دی تعداد ور کل پکار دی چدا سی پا گران حالات کی چی یودا سی بیماری چی جان لے ووا چی پاگی کی زمنگا تقریباً ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس دی آگا 112 کسان پکی شہیدان شوی دی بے اندازی پکی چی دی نو آگا دا دی وبانا متاثر شیو حکومت لپکار چی دی دا اجازی زر تر زر جاری کی.
ولی پدیڑا مجھے کلا خیبر پختونخوا دا صحت محکمہ ڈائریکٹر ڈاکٹر نیاز محمد سره تماس ونیول. ندوی ویل چې د رخصتې یا د ریټایرمنټ په حالو ځلو کې بوختي او خبرې نشي کولې. خو دومره ویل چې ترسو ویریفیکیشن یا تصدیق نه وشوي نو پیسې به نه ورکوي.
کراس ویریفیکیشن مسته دومره لوی پیمنت ده، صرف د 2 میاشتو دی، 11 کروڑ روپے دی. دا ویریفیکیشن دومره لوی اماونت کو څوک نشي ورکولی. دا د 2 میاشتو تقریبا دومره شو نو تاسو اندازه ولګئ 15 کروڑ روپے دی یو میاشتې کې.
دا د مونږه چې ریپیډ ریسپانس یونټ ټیمونه 2006 اپریل میاشت کې پټول صبح کې د وفاقي کابینې په سلا جوړ کړل شو. دا ټول صبح کې خوشا 280 ټیمونه دي او هر یو ټیم کې د 2 ډاکټرانو په شمول درې کسان کار کوي. دوی که غوښتنې ونه منل شوې نو د صحت محکمې او بیا ټول هسپتالونو ته به احتجاج غځوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو د سپین بولدک چمن لاره چې طالبانو پاکستانی سوکونو ترمیان ستیری اونۍ لنخت روستو بند شوي لا تر اوسه خلاصه شوې نه ده. د طالبانو حکومت وایي چې په دې اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې روانې دي خو کومې پرېکړې ته نه دي رسېدلې. د پاکستان غاړې لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپین بولدک چمن لار پرون د درېمې ورځې لپاره هم د مسافرو د تګ راتک او سوداګرۍ پر مخ بنده وه. دا لار د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه. په دې نښته کې چې ویل کېږي پر یوه ملکي افغان د پاکستانی ځواکونو له ډزو وروسته پیل شوه، د افغانستان لوري ته 2 ملکي افغانان ووژل شول او د 2 طالبانو په ګډون 20 ملکیان ټپیان شول. د کندهار لپاره د طالبانو د والی ویاند محمود اعظم بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
ننم چې خبرې باندې سیوی نو بیا هم لا پرایغه مشکل نه دی حل سوی کوشش کوي چې جره ستونزه حل شي او ان شاء الله ستونزه حل ته خودی خامخا به یو طرز العمل دې پر هغه باندې خبر سره کیه امید لرو چې جره مشکلات حل شي
د دې لارې د بندېدو له کبله د کرښې دواړو غاړو ته زرګونه خلک چې ناروغان او د هغوی پایوازان پکې دي بند پاته دي دوی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو یادونه وکړه
زما نوم هدایت الله دی درې ورځې کېږي چې انتظار کوو او سره یو مریض دی چې ډېر په تکلیف دی ډاکټران د دوه وارې لپاره غوښتي یو موږ د امارت څخه دا هیله ده چې لاره خلاصه کړي
زما نوم خلیل رحمان دی موږ دې ته انتظار یو چې دغه دروازه خلاصه شي زموږ سره مریض دی نو دلته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې دا باید بلې خواته بوځي موږ خلا شوی د کندهار د نورو ولایتو خلک راغلي هلته نو په شپو شپو دلته ناست دي
د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل پرون د کندهار د ولی یوسف وفا په مشرۍ له پاکستاني چارواکو سره د سپین بولدک چمن د لارې د خلاصولو په اړه خبرې وشوې خو د سرچینې په وینا دا غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده د دې لارې د بندېدو په اړه پاکستاني لوري تر اوسه څه نه دی ویلي
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې په ځوانانو کې د سخت دریځۍ د رجحان ختمولو لپاره ځانګړي کارونه کوي دوی دا خبره د پاکستان سینیټ د بشري حقوقو د قائمه کمیټې د غونډې په غبرګون کې کړې ده کمیټې د فروری 15 نیټې په غونډه کې ویلي چې په پاکستان کې د پارېدلو بلوګرو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د خلکو د وژنو په پیښو کې زیات شمېر ځوانان ښکېل وي د چارو څېړونکي وایي د ځوانانو په سخت دریځۍ کې د ښکېلتیا وجه د کار روزګار کموالی په تعلیمي نصاب کې سخت دریځ مواد او د ریاست تګلارې دي خو حکومت وایي چې ځوانان لپاره د کار روزګار ترڅنګ په نصاب کې بدلونونه او وسره د تفریح داسې موقع برابروي چې لمخې اغیله سخدریزه کړنو راوګرځوي تفصیل په دې رپورت کې
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې دوی ځوانان له سخت دریځ او تشدد پیښونه د بچ کولو لپاره د روزګار لوبو او تعلیم په برخه کې یو شمېر اقدامات کړي دي د دې ګوند غړي او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ځوانانو لپاره د قائمه کمیټې مشر محمد ادریس د فروری په 16 مشال ریډیو ته ویل چې ځوانان د تحریک انصاف ګوند په لومړیتوبونو کې شامل دي او هڅه کوي چې د تفریح مالی مرستو او تعلیم له لارې ځوانان له بدو کړنو منع کړي
ځوانان لپاره موږ کوشش کړی چې موږ اویرنس راولو د کوم هیلدی اکټیویټیز دي چې ځوان مونږه زیات انوالو زمونږ د حکومت کوم مین فوکس دی دی وخت کې کتا سو ګورې د زمونږ د مدرسې یونیورسيټیز جدا جدا د باندې روان دي دګر باندې روان دي موږ کوشش ته چې د خپل کوم کمباین کو یو ځای کو او د دې کوم مین کې چې راګې پیدا شوی دا کې ختم کو چې ته په دې کې موږ سره انوال شي نو دا اکټیویټی نه به دا ختم شي دا کوم څه کوم طرف ایکستریمیست طرف روان شي هغه شی به ختم شي ورسره
محمد ادریس ته خبره په داسې وخت کې کړی چې د بشري حقوقو لپاره د سېنات قائمه کمیټې د فروری په 15 د مذهب سپکاوي د پیښو پړه د ویغونډې پر مهال وویل چې د تشدد او سخت دریځۍ په 90% د پیښو کې ځوانان ککړ وي په دې اړه مې د کمیټې لغړو سره د خبرو هڅه وکړه خو ټلیفون یې اوچت نه کړ البته د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو د فروری په 16 په خپلو رپورټونو کې لیکلي چې د قائمه کمیټې په غونډه کې ویل شوي چې د پنجاب په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د 2021 کال د دسمبر په 3 د وشل شوي سریلنکایي وګړي په وشنه کې په 130 تورنو کسانو کې 140 داسې وو چې عمرونه یې د 340 کلونو ترمنځ وو د پېښور یونیورسيټي د سولې شخړو د مطالعاتي مرکز استاد ډاکټر جمیل چترالی وایي چې د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان دي او په اکثرو قهرجنو مظاهرو کې ځوانان زیات وي
زلمی خودی په سیروزی چیرې ز پسسس کې چې دینو ځان شتکم ځان لا کپدی دنیا ځان لا خېګړ نشم کولینو د اخرت ځان لس یو یو ډریم لینډ کې ځان لس جوړ کم دې فیکټرز دي چې دا غي د وجنا داسې موبس کې وی په ټیرریزم کې وی په پولیټیکل موومېنټس کې وی بای کې تاسو ته زلمی نسل به یقینا په فرنٹ لائن ښکاری بیروزګاری خو یو ډیر غټ فیکٹر دی چې وی چې اوسګار د ماسې دی هغه د شلو شیطانانو کوری نو هغه خو لازمن یو غټ فیکٹر دی او تعلیمي نظام کې ډیر زیاتې مسلې دي خو د دې نه ټول نه غټه مسله د ریاست خپل پالیسی ده چې سټیټ خپل وګړي کم طرف ته بوتله غواړي
په پیښور کې سیډونکو ډاکټر درویش اپریدی بیا مشال لډیو ته ویل چې تر څو د پاکستان حکومت له تعلیمي نصاب څخه دریزه مواد نوي لري کړي او په خپلو پالیسیو کې بدلون نوي راوستي، په ځوانانو له تشدد او څخه دریزه د اثراتو مخنیوي ګرانه ده.
مونږ په ملک کې په دې ریاست کې دغه چې کومه څخه دریزه ده، دغه د ځوانانو کې د ریاست ته لاره رانه نوته ده. د ریاستي چې کوم سوچ دی او په کوم سوچ باندې دغه ریاست او د دې ادارې ولاړ دي او ځان یې ساتلې دي، زه پکې تعلیمي نصاب دغه دو قومي نظریه د شروع نه د کوټوالي نه ماشوم ته همدغه سوچ په سکول کې په جماعت کې دغه د ماسکو کې اچول شي، نو ظاهره خبره ده هغه بیا به همدغه لاینز باندې سوچ کوي او همدغه شان جذباتي او یو اکسکلوسیو نظر بخپلوي.
بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د دسمبر په 23مه په لاهور کې د عالمانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي وو تر دې دمه یې له 302 کتابونو څخه هغه مواد لرې کړي چې په ټولنه کې کرکه، نفرت او تشدد خوروي. نوموړي زیاته کړې وه چې په ملي نصاب کې داسې یو کتاب هم نشته چې د فرقواریت، سخت دریځې او یا هم د تشدد خبره پکې شوې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په دې وروستیو کې د وسلوالو پوسټ ترمنځ په جګړو کې د خیبر ضلع ځپل شوي سپا قبیلي اوسیدونکي وایي جګړې په سیمه کې بنیادي سهولتونو ته زیان رسولې، خو حکومت یې د رغولو نور پرمختیایي کارونو په لړ کې هیڅ نه دي کړي. دوی زیاتوي په سیمه کې سکولونه، د صحت مرکزونه او کورونه لا هم ویجاړ پراته دي. خو له خیبره په قومي اسمبلۍ کې د استازي اقبال اپریدی بیا وایي چې هغه په ټولو قبیلو کې د پرمختیایي کارونو منصبې د برابرۍ په بنیاد ویشلې دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باړې سپا قبیلی متاثرین وایي چې په دې تیره بدامنۍ کې د دوی هر څه ویجاړ شوي او اوس دوی ډېرو سهولتونو ته اړتیا لري. دوی وایي د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضونه لا هم محرومه دي او په پرمختیایي کارونو کې ورته څوک برخه نه ورکوي. د باړې سپا قبیلی یو فعال تورابلی پردی مشال ریډیو ته وایي
زموږ په علاقه کې یویش سکولونه دي سرکاري چې هغه کندر پراته دي. دوی ما زمونږ د سی ایل سی پی سروي دا چې مختلف علاقې زمونږ تر ننه پورې د سروي نه محرومه دي، چې په هغه کې یوسف تالاب، نالا، ډورا، سسوی کی عمدا سے بر چوکھ جی کی دیکھرون علاقوں کی زمونگ سلور کا لمخ کے متاثرین واپس شوی دی. آغا علاقہ غیبینی کا لکڑ بابا ورسرا چکم زمونگ پاس تڑل شوی علاقی دی چپا آغوی لاتر اوسا واپسی ندا شوی پائے کی سپیندرن، سندانا، نرگوسا، درین غری، سندپال، دریونڈی، شیخ مالینی کا دا علاقی دی دا دا سروی نا تنن پور محروم دی. کم دا بجلی نشتوال دی دا چې زمونږ کم جنگلات دي او هغه باندې خلک لګیا دي، چونکی زمونږ الته واپسی نه ده شوی علاقو ته چې دا قدرتی جنگلات چې کم دي زمونږ سرمایه چې دا چې هغه د ختمېدو نه بچ شي.
د سپا قبیلې یو مشر شیخ کل اپریدی هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
و الته چې کم واټر چینل یا سکول بوس کې نه دي یا سړکونه دي همداس د سکول، هسپتال وغیرہ دي چې باغې باندې اوسه ځا کار وشي، ځکه چې یو ځل آی ڈی پیز واپس شي نو هلته بیا لکه دوی له اوسېدل ډېر مشکل دي. یو طرف چې کور نه وي بل د سکول اوبه نه وي، بل چاته ته تعمیراتي کار کوي هغې لپاره اوبه نه وي، واټر چینل نه وي جوړ، نو بیا هلته زندگی ډېره مشکله شي. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې زمونږ دا مسالې دي فوراً حل شي.
باړې نه د قومي اسمبلۍ غړی او د قبایلي او سرحدي مورو یعنی د سفران وزارت پارلیمانی سیکرټری اقبال پردی وایي چې د سپا قبیلې په شمول به د باډي او تیرا د ټولو وګړو ستونزې هوارې کړل شي.
نو دا د یو کوم زمونږ د ترقیاتی سکیمونه نه وته نه دي. هایر سیکنډري سکولونه چې کوم دي دا غوي منځوري شوی دا په دې کې چې کوم واړه سکولونه دي پرایمري هغه چې کوم دي کنه باقی دا په ټولو کومونو کې روان دي. سمال ډیم وسرند غشانتي مختلف سکیمونه روان دي د ریشو په بنیاد باندې په ټولو کومونو کې ان شاء الله ولزي د وسایل مطابق کار شروع دي. و په دې کې به ان شاء الله ولزي نه په میرټ سودا بازی کیږي و نه به په دې کې چې کوم دي کنه د ترانسپیرنسي به خاص خیال ساتل شي چې په دې کې چرتا کرپشن یا دو نمبري ونه شي و د وسایل تقسیم به په ټولو کومونو باندې کیږي ان شاء الله. زموږ پروګرام ډېر خوله روان دي و دا به لګي وي ان شاء الله کال یو نیم پاتې دي په دې کې به ان شاء الله موږ دلی ورکو.
د باډي سپاک بلی آبادی وی اندازې مطابق څه باندې 15 زره نفوسونه پورته شوي او خوښه درې زره کورنۍ خپل کلیو ته تروسه نه ستنې شوې. د خیبر په باډه او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع شوي وو چې له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو او دغه عملیات بیا په 2018 کې سرته رسېدلي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې باډه او تیرا یې د وسلوالو نه پاک کړي. زیاتره قبیلو کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 2:30 شوې د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ویلي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد تحریک راوړلو په اړه دقیقه نیټه نشي ښولای. د خبره شهباز شریف پرون په لاهور کې د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل سره تر لیدنې وروسته خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان پیپلز پارټي نن د حکومت پر ضد له کراچي څخه د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی. د ګوند مشر بلال بوټو زرداری پرون په بلاول هاوس کراچي کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو بیا ټوپ پورې کړ چې عمران خان د انتخابي درغلي له لارې واک ته رسېدلی. عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تور رد کړی. لاریون نن په 10:00 په کراچي کې د قائد اعظم له مزاره پیل شو. د پیپلز پارټي په وینا د هیواد تر 8 تیرېدو وروسته به د مارچ پر 8 نیټه اسلام آباد ته رسېږي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای نن پولند ته پروازونه لیږي چې د یوکرین وتلي پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه کړي. پی آی ای پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلي پلان لري په یوکرین کې د پاکستاني سفارت په همکارۍ نن دوه پروازونه پر پولند ته ولاړ شي چې په خوندي توګه پاکستانیان له خپلو کورنۍ سره د یو ځای کولو لپاره هیواد ته ستانه کړي. د یوکرین پلازمینې اوسیدونکي وایي نن سهار وختي په ښار کې یوه درنه او نورې وړې چاودنې شوې دي. چاودنه د نیمې شپې له ختمې دوه سرسم د کیف په جنوب ختیځه سیمه کې وسوه چې ورڅخه سری وړاندې پورته شوې. رسنۍ وایي شایي دا د تیلو پوځي ډیپو وي چې په کې په سمدستي توګه د مرطوب لی خبر نه دی رسولی. د ښار خلکو ته د شپې مهال د روس لخوا د ممکنه لوی برید خبرداری ورکړل شوی وي او ورته ویل شوي چې په زیر زمینې کې ځانونه پټ کړي. د افغانستان د ننګرهار امنی قومندانۍ وایي د سپکو وسلو یو قاچاقبر یې نیولی چې پاکستان ته یې وسله لیږله. ننګرهار د امنی قومندانۍ ویاند بصیر زابلی بیګا مشال لیدو ته دا خبره وکړه. د پاکستان سپر لیګ کرکټ اووم پړاو سیالیو پایلو لوبه یا فائنل نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. دا سیالي به د ملتان سلطانز او لاهور قلندرز لوبډلې ترمنځ وي چې پاکستان د وخت سره د ماښام په 9:00 پیلېږي.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو وخت شوه د اوستونیز خبرونه تاندې هلې. په نننې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي صورتحال په اړه خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ د هند وتلي سندرغاړي لتا منګیشکر د هنر او د ژوند په اړه هم معلومات په تاسو واورې. خبرونه فرخنده اسد جوړ کړی، راځي چې ورته وښو.
تاندې هلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
په تاند هیلی پروګرام کې مو زه فرخندا ستر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سهولتونو، په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیمي صورتحال او له دې سره سره د هند د وتلې سندرغاړې لتا منګیشکر په اړه هم یو رپورټ لرو. را سره اوسئ. د برتانوي حکومت په مرسته په خیبر پختونخوا او د پنجاب په سرکاري سکولونو کې د سهولتونو او د سکولونو د انفراستراکچر د ښه کولو د وی غیر سرکاري ادارې هم قدم پر وپاڼه ورکل شوې دي چې په خیبر پختونخوا کې 25 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو کې 8.5% جنکۍ دي او 22% هلکان دي. په دغو کې زیاتره قبایلي ضلع هم شامل دي. د مومندو د قبایلي ضلع د حلیمزو د یو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا بی بی د ماشومان انجنو د سکولونو پرې خاوتو وجوهات ښایي.
علمزی تحصیل دی او په هغه کې ګرلز هایر سیکنډري سکول غلا نه زیات خود دی خپل کم چې قبایلی روایات تي کنا دا غي د وجه نه بهر دی. یو ځای کې چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وي هلته پرایمري سکول دی، دا غي نه مخکې کا دی مډل سکول یا های سکول غلط فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی هلته بیا دی خپل ماشومان نه دی. بیا دی ارلی میرج والا خبره ده چې ډیر وسیله لا 12 کال او 2015 5th پورې دی سبق وي هغه نه پس دی میرج والا دی. ارلی نو هغه وجه نه بیا دوی پاتې شي. دریمه وجه غربت دی.
دا چې د مومندو ضلع په کومو سیمو کې ماشومان جنکۍ سکولونو ته نه ځي په اړه یې سیا بی بی وایي.
هارډلی لکه څنګه دا زما سکول چې کوم ځای کې دی دا خو داسې علاقه ده چې دا تقریبا اربن غوندې ده. یا دلته پیرنټس چې دي نو هغه ایجوکیټډ دي خو د دې نه علاوه چې څونه فلنګ فار ایریا څه دي هغې کې دا ریش وړې ده زیاته ده. هغې کې تقریبا بس سکس پاس کې یا ففت پاس کې هغې نه پس زیاده دي ډسکنټینیو شي دوی.
جینکو په سکولونو کې فیسلټیز یا سهولیات چې دي د دې صورت حال دي؟
فیسلټیز خو اوس ورکې تقریبا چې دا کله دی کې دا ملیټنسی دور وو د 2007 نه مالا تر 2017 اخره پورې دغه ورځو کې ډېر سکولونه چې دي نو هغه بالکل ډیمالی شوي دي غورځېدلي دي. هغې هر قسم فیسلټی چې دا نه بلډنګ شته قسم نه اوس دوباره بحالي چې شروع شوي ده نه زیات سکولونه لګیا دي د هغې سټرکچر بیا بحال کېږي جوړېږي او بیا ورکې سما هغسې اکټیویټیز دغه کېږي خو ډېر خلک د دې حالاتو په وجه باندې بهر مایګریټ شوي دي نو د هغې هغه واپس چې د هغې راتلل دي نو هغومره د هغې انرولمنټ نه
د خیبر پختونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزارت وروستۍ شمیرې چې په 2019 کال کې خپرې شوې له مخې په دې صوبه کې 13 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 68% جنکۍ او 28% هلکان دي خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې دغه شمیره زیاته ده. په در ادم خیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد ابراهیم خان مشال ریډیو توای په قبایلی ضلعو کې د نامنۍ کډوالۍ او غربت له وجې د جنکو تعلیمي شرایط ډېر ده.
چې ورته ګورم نو مطلب دا چیز چې کوم دا چې ډېر نیګیټیو طرف ته روان دي لکه چې فیم چې کله موږ مدرنټی پرسپیکټیو سره جدیدی پرسپیکټیو سره دې ته ګورو فیمل یو ورک فورس دا هم ورته ویلی شي دا یا مطلب د وطن په ګړي چې هغه د وطن د قوالي لپاره یو څه کولی شي د هغه تعلیم چې کوم دی مطلب دا دي چې هغه پوره د جنریشن تعلیم دی خو انفارچونیټلي دلته واقعي ده چې خو فیمل سکول نشته بیا که سکول ځي هغوی کې فیکلټي یا ټیچرس چې کوم دی هغه هم نشته.
تاسو مشال راډیو ته غوښتي
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خکړه ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فور میتس اینڈ ساينس یا پیمس د 2021 کال د وروستي راپور له مخې په ټول پاکستان کې د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 تر 18 کلونو پورې دي او سکولونو ته نه ځي یا له سکولونو بهر دي شمیره یې 2 کروڑ ده. په دغه کې په بلوچستان کې تر ټولو زیات 70% سند کې 70% پنجاب کې 25% او خیبر پختونخوا کې 22% ماشومان له سکولونو بهر دي. په خیبر پختونخوا کې بیا په کوهستان او لدی سره سره په تړلو خوشاسیمو او سلورو زمشوو ضلعو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان مومند او باجوړ کې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیره یې د جینکو ده. په باجوړ کې مو د یو ځای خبریال عرفان خان نه په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو سکولونو ته د نتلو وجوهات پوښتلي.
د دې مختلف وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا ده چې ریاست خلک هغه شانتي هغه کې سهولیات نه دي ورکړي. سهولیات څه نه مراد مطلب د سکولونو حواله سره دي چې کوم ګای شمیر کې د مډل یا د آی ار آی سکولونو سکولونو ضرورت دي نو د دې یو مشتمه خبرې کې هم آلته په باجو زنده کې دغه د سکولونو کمې د هغوی نشواله دی او د دې سره دویمه په بنیادي وجه دا ده چې هلته کوم د خلکو ذهن جوړ شوی دی او یو روایات سره روان دي په هغې د وجې نه هم ډېر زیات خلک چې دي نو هغه خپل ماشومانان بیا د انا تعلیم لپاره یا د هایر تعلیم لپاره هغه سکولونو ته نه لېږي د پردې یا یو مذهبي رجحان هغه طرف ته د خلکو زیات دي او موږ لږ ډېر کار کړی و نو چې که تاسو د بازور ډسټرکټ په شمول د نورو قبایلي ضلعو ډیټا راوباسئ نو په هغې کې به
دا چی په باجاور کې د جنکو په سرکاري سکولونو کې د بنیادی سہولتونو سره صورتحال دی په اړه یې عرفان خان مشال ریډیو ته وایي.
ډیره مننه عرفان سے. او اوریدونکو اوس هم راځو د هند مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر په اړه یو رپورټ تا. دا هند مشهورا سندرغاړي لتا منګیشکر چې کسه هم له نړۍ سترګې پټې کړې خو د هغې اواز پتل ژوندی وي. دا هند د سندربولي مرغۍ په نامه پیژندل شوې لتا منګیشکر د فبروري پر شپږمه د 92 کلونو په عمر کې د ممبئی په یو روغتون کې وفات شوه. لسکونه زره سندری ویل دي چې پکې تر 15 زرو زیات یوازې په سټوډیوز کې ریکارډ کړی دي. وزیر اعظم نریندر مودی پر هندی ټلویزیون په خپل وینا کې ویل چې ډېر د غم خبرې ترلاسه کړې چې لتا منګیشکر مړه شوې ده. له دغې یوه ورځ وروسته د فبروري پر 8 نریندر مودی په هندی پارلمان کې په خپل یوه وینا کې لومړی لتا منګیشکر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. هغې ته به په هند کې له ډېرې مینې لتا جی ویل کېده او زیاتره هنرمندانو به ورته لتا دیدی هم ویل. د پاکستان د موسیقۍ یو استاد بڑے غلام علی خان د لتا منګیشکر په اړه یو ځل ویلی وو چې کمبخت چرته د غلطۍ نه هم بې سوره شوې نه ده. لتا منگیشکر په 1999 کال کې د هند په اندور ښار کې پیدا شوې وه او د هغې پلار دیانات منگیشکر هم سندرغاړی او د موسیقۍ استاد و. هغې د 50 کالو په عمر کې د موسیقۍ سفر د خپل پلار سره پیل کړ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوریتان د هلی خبرونه مو اوریدله. اوس وخت شوه دی وی بلی خبرونه قانوني لارې د خبرونه سم همکار بریوال کاکړ جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربا پیس هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمواریو له پوهانو سره خبرې کوو. دا خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه تړلې دي. خو د پایل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دویم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1920 کال کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ایوب خان جوړ کړو. په هغه خبرونه کې مو د دویم اساسي قانون یا آئین د جوړیدو او جمهوری اساس په اړه اوریدل. د یادونې په توګه به ووایو چې په پاکستان کې په 1958 کال کې د لومړی آئین له ماتلې څخه بیا په 1920 کال کې د دویم آئین تر منځوري جنرال ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر پاکستان واکمنۍ کړې وه. د هغه د واکمنۍ پر مهال په ملک کې دویم اساسي قانون جوړ او د 1920 کال د جون پر 8 نیټه عملي شوی و. د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 کم او یا د مارچ پر 15 په داسې حال کې معطل ګرځول شوی و چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته سپارلی او هغه بیا په ملک کې مارشلا لګولی و. خو د 1901 کال د دسمبر پر 10 په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات وسو. خو د 1901 کال د دسمبر پر 10 په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات شوی و چې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ د هغه وخت عوامي لیگ په ځانګړې توګه مشرقي پاکستان کې په غوڅ اکثریت بریا ترلاسه کړې وه. خو د جمهوری اصولو لمخې پر ملک د عوامي لیگ واک تسلیم نه کړل سو او په نتیجه کې یا پاکستان مات سو. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې دوران آئینی او پارلماني بحران داسې بیانوي.
نو چې ایوب خان کله بحران سره مخامخ شو او په دې پوه شو چې لس کاله بادشاهي نه پستې نور واک نشي چلولې، نو په ظاهر دي چې خپل آئین باندې عمل کړی وی. آئین کې د ایوب خان آئین کې لیکلی وو چې صدر لري کیږي نو هغه به واک سپیکر ته د قومي اسمبلی سپیکر ته ورکوي. مګر سپیکر ته ورنه کړو، هغه د هغه وخت فوج چې کوم مشر و جنرال یحیی خان کمانډر چیف هغه ته ورکړو او هغه ولګېدو بیا مارشلا ولګوله. نو دی یحیی خان مارشلا چې وا دا د لاندې انتخاباتو شو. دا مارشلا په 1980 په اوایلو کې راغله او په اویا کې انتخاباتو شو. خودی اقتدار منتقل نہ کو یو اویا ټول کال په بحران کې تیر شو. مشرقی پاکستان کې جنگ انختو او په دسمبر یو اویا کې پاکستان په ټوټې شو.
د 1901 کال په انتخاباتو کې په مشرقی پاکستان کې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ عوامي لیگ او په مغربي پاکستان کې بیا د ذوالفقار علي بټو په مشرۍ پیپلز ګوند زیات چوکۍ ګټلې وې. افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د دریم اساسي قانون جوړولو چارې په 1902 کال کې د ذوالفقار علي بټو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وې.
ذوالفقار علي بټو چې په پنجاب او سندھ کې دغه پارټي انتخابات ګټلی وو او د اویم کال انتخابات ګټلی وو، د یحیی خان سره ملګری شو او د هغه وخت پاکستان د وزیر خارجه په توګه په متحده کې چې کله پاکستان به ټوټې شو نو جنرالان چې کله دلته بیوس شو پوهېدو چې د پاتې پاکستان هم سنبالولی نه شي یا نیم خلاړو نو دوی بیا بوټو راوغوښتو بوټو ته دعوت ورکړو بوټو راغی نو بوټو هم دا عجیبه کار دی چې لومړی داسې چې یو سیول سړی هغه مارشل ایډمنسټریټر شو او بوټو صاحب دا دلیل ورکړو چې دې وخت کې چونکې مارشل قانون دی بل قانون شته نه نو د مارشل مشرتابه په غاړه اخیستو نه له هغه سره بله لاره نشه برحال هغه مارشل ایډمنسټریټر شو بیا په 1922 کې چې کله د آئین سازۍ کار شروع شو نو یو ابوری آئین جوړ شو ابوری آئین دی ابوری آئین لاندې بوټو بیا د صدر کار لاس کې واغستو د ملک صدر شو او چې درې ایم کال کې کله آئین پارلیمنٹ منظور کړو او پارلیمانی وفاقی آئین جوړ شو نو بوټو بیا د پارلیمنٹ لارې وزیر اعظم شو او پاکستان وفاقی جمهوری مملکت شو
د پاکستان دریم اساسي قانون په 1933 کال کې منظور شوی و کوم چې تر اوسه په ملک کې عملی دی د آئینی او پارلماني چارو پوهان د دې آئین جوړونی او جمهوری اساس په اړه بیلابیل نظرونه لري د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود پر همدې موضوع تحقیق او پی ایچ ڈی کړی دی نوموړی له دې سره اتفاق نه لري چې ګواکې په پاکستان کې نافذ العمل د 1933 آئین په جوړېدو کې د ولس د استازو جمهوري حقونه پر ځای ساتل شوی و
یو خدا خبره کول چې د 1973 دریا بیا آئین چې کوم دی هغه یو متفقه آئین دی یو دا خو غلطه خبره ده دا خو مطلب لکه د مطالعه پاکستان په ذریعه باندې چې د پاکستان د ریاست کم سټیټ نریټیو دی هغه باندې دا ډېر زیات پروموټ کړی شوی دی ایون چې مونږ واړو په کتابونو کې هم دا خبرې ویلې نو مونږ به هم په دې باندې بلیف ساتلو خو چې کله ما خپل ریسرچ پی وکړم خپل پی ایچ ڈی په دې باندې کړی ده نو ما چې کله ډیټیل وکتل او زه مطلب اومه کتو چې کوم کانسټیټیوشن میکینګ پروسس او راغی نه پزدا پدې نه چې ورسېتون چې هغه مطلب یو هم متفقه آئین نه دی دا کنسنسس ډاکومنټ چې ورته وایي چې یونانیمس اپینین اور باندې دا ټول غلط دی
ډاکټر زبیر موسود وایي د دې آئین د غیر متفقه بلل کېدو لپاره د دلیل په توګه درې څلور تاریخي واقعیات وړاندې کول ضروری دي د دې په وینا دا واقعیات ځکه مهم دي چې په 1991 کال کې چې پاکستان مات شو او له مشرقي پاکستان څخه بنگلاديش جوړ شو نو په پاتې پاکستان کې حالات بالکل بدل شو
د 1970 په الیکشن کې چې کوم یو ماینورټي قوم وو یعنی پنجابیان هغه چې کوم دی سډنلی په یو ډېر غټه میجورټي کې بدل شو نو د هغې ډیموګرافیک او د جیوګرافیکل چینج د هیستوریکل ایونټ په وجه باندې ضرورت دا و چې الیکشن بیا وشي خو الیکشن نه وشو او الیکشن کې چې کوم مطلب په 1970 کې شوی وو په ډفرنټ حالاتو کې هم د هغې لاندې چې کوم د چا چا څومره څومره میجورټي وه نو هغې کېناستل په کانسټیټیوشن میکینګ پروسس کې دومره چې کومه خبره وشوه هغه دا وه چې کوم مطلب د ستاسو انټرم آئین جوړ شوی وو نو هغه ابوری آئین چې کوم دی هغه په کنسنسس نه وشوی هغه د ټولو قومونو په کنسنسس نه وشوی د نورو قومونو لږ ریپرزنټیشن او د پنجاب زیاتو نو دوی چې والې چې نګره دا خو غلطه خبره ده دې مطلب خدا دی چې مطلب پنجاب څه غواړي خاص کر د بلوچستان چې کوم مطلب پولیټیشنز وایي ډېر په ترازو کې نه یو خدا دا غلط کار وشو چې انټرم آئین یو داسې فریم ورک ورکړو دا نوی آئین د جوړولو چې په کوم کې د پنجاب حصہ زیاته وه دریم غټ اکټ چې کوم اوسو هغه دا و چې د 1973 آئین ڈرافټ جوړولو لپاره چې کومه کمیټي جوړه شوې وه په هغه کې دولس کسانو په دولس کې چې کوم دی اسم په خیال کې اتو که نه کسان د پنجابو داسې لګ لګ دوه یا درې یا یو کس چې کوم دی د نورو قومونو
ډاکټر زبیر مسعود وایي د پاکستان د 1993 کال آئین که متفقه نسی بلل کېدای نو په هغه کې د ملک د سیاسي ګوندونو هم یو لوی تیروتنه لاس لري
یو سل سوارلس آرټیکلو باندې چې کله بحث وشو په هغه کې هم د پښتنو د بلوچو اس اوبجکشنز چې څومره کړي دوی 2000 امندمنټس پکې پروپوز کړي چې په هغه کې سلور سوا امندمنټس صرف د یو سل او سوارلس چې کوم اولی آرټیکلز د هغه سره ریلیټډ وو نو د دې ټول سلور سوا چې کوم مطلب امندمنټس هغه ټول اوور رول شو یعنی پنجاب او سند چې کوم پالیټیشن څو وخت هغه وشو بیا درځي وشو چې هلته په زما په خیال کې په پلیاکت باغ کې مطلب د نیب په جلسې باندې چې کله د پورټو د حکومت د طرف نه حمله وشو خلک پکې مړه شو نو بیا مطلب نیب لیډرانو یو ډېره غټه غلطي وکړه چې دوی میدان ورته پرېښودو او دوی مطلب مکمل بایکاټ وکړو of the constitution making process na dui zar zar chikam de da baki chikam somra article di yani da dui par tak tak ki okde pass kade le tole aw ja pa akhiri uraz bane da nap kasam dala aw dastakhat war bane okde che pakam ki wali khanum shamil ho sirf da baloso salor ke matlab dre kasam dastakhat na war bane okde ka do kasam dastakhat na war bane okde
د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای د پاکستان تر ماتې دوه وروسته باید د پاتې پاکستان لپاره د ټولو قانونو په استازیتوب د آئین ساز اسمبلی غوښتنه سوی وای
کېدل په داسې چې اوس په چې بنگال لاړ دی آزاد شو نو یو د دغه پاتې پاکستان لپاره په بل آئین ساز اسمبلی جوړېدل هغه آئین ساز اسمبلی په اوټ پر دغه بنیاد اخیستلې چې دا اوس موږ مغربي پاکستان دی بنگال موږ آزاد شوی دی دا به موږ اوس څنګه ملک جوړو د دې دپاره بې دا روان آئینی نظام د ولس په رایه د بې غوښته او د هغې پر بنیاد به دا منتخب کېدل بیا به هغې آئین جوړو لیکن داسې وسو چې دا نو موږ د پاکستان د سیاسي قوتونو چې اوس تاریخ کمې نتیجې را ایستلې دي هغه دا ده چې دا د دې ټولو پاچاهانو بیا یعنی یو غلطی وه د دوی یوه سهوه وه چې دا اوس تاریخ و دوی ته دا شپه نړۍ چې دوی په کار دی چې آئین ساز اسمبلۍ غوښتې وای دوی د پاکستان دغه اسمبلۍ یعنی نه وای منلې کمه چې دا د باقي مانده پاکستان دپاره پاته وه لیکن وسو داسې چې هغه دا مطالبه ونه شوه بلکې یو لوی جبر دا وسو چې د پټو ته دا اختیار ورکړل شو چې تا یو عبوري آئین جوړ کړه دا عبوري آئین ذوالفقار علي بټو په خپله مرضي د خپلو ماهرانو په مرضي باندې جوړ کړ او هغه داسې آئین و چې هغه د پاکستان یعنی پاکستاني بیرته لکه څه هم دا فیډرل د قومونو ملک و کثیر القومي ملک و لیکن هغه داسې راوستی چې ټول اختیارات یې په عبوري آئین کې هم هغه د پاکستان یعنی یوې صوبې ته یا اکثریت آبادی والا صوبې ته د هغې د اکثریت ترجمان یو آئین جوړ دی
خو افراسیاب خټک بیا وایي چې دی آئین ته متفقه آئین ځکه ویل کېدای سي چې د ده په وینا هم یې په جوړولو کې د ملک لوی او واړه ګوندونه شامل وو او هم د دوی لوی غوښتنې منل سوې وې
موږ ویلی شو چې پاکستان په تاریخ کې یو آئین داسې بلل کېدای شي چې هغه مشروع یعنی جایز وو او د ولسي نمایندګانو په لاسونو کې جوړ شوی وو هغه دغه درې ارم کال آئین دی ځکه چې په دې کې پاکستان پیپلز پارټي چې پنجاب او سندھ کې اکثریت لرلو او حکومت کې ناسته وه هغوی برخه وه بیا ورسره نیشنل عوامي پارټي و نیب چې هغې او جمعیت علماء اسلام دوی په بلوچستان او پختونخوا کې حکومتو دوی هم ورسره په دې کار کې ملګري وو او نورې اپوزیشن پارټۍ هم چې اگر چې پارلیمنت کې ډېره نمائندګي ده خو چا یو دوه درې څلور نمائندګانو خو ټولې پارټۍ په دې راضي وې او شاملې وې او متفقه تور باندې جوړ کړی وو یعنی متفقه په دې باندې چې په یو نیم خبره خو اختلافات بیا هم وو
د پاکستان د سینټ غړی تاج هیدر وای په یو ملک کې د آئین جوړولو لپاره د اکثریت لرونکي ګوند ذمہواری جوړیږي چې د ټولو غاړو اندیشنې او شکایتونه لري کړي د د پوینا د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د دری او ایم آئین جوړولو او منځرولو لپاره همداسې کړي وو
شهید ذوالفقار علي بټو آئین بنا سکتے تھے پاکستان کا
شهید ذوالفقار علی بوټو آئین جوړولې شو په اسمبلی کې د هغه ډېر لوی اکثریت وو د اسمبلی یو سلو درې دیرش غړي وو او په هغه کې سلو ته نږدې د ذوالفقار علی بوټو د ګوند وو هغه هر څه په خپل خوخه کولې شو خو هغه داسې و نه کړل بلکې همغږي را منځته کړه او هر فکر لرونکي یې په څه ناڅه شکل ضایع کړل
اور هر نقطه نظر کو کسی نه کسی طریقې سره اکوموډیټ کرنے کی کوشش کی
په 1903 اویم کال کې جوړ شوی او عملی شوی آئین که څه هم تر اوسه په ملکی نافذ العمل دی خو په ځانګړي توګه ملتپال پر ځینې تحفظات لري د دې اندیښنو او غوښتنو لری کولو لپاره په دې آئین کې یو شمیر بدلونونه هم شوي دي په دې بدلونونو کې تر ټولو اتلسم بدلون یا ترمیم ډیر مهم بلل کیږي دا چې د دې ملتپالو شکایتونه څه دي او د هغوی لری کولو لپاره په سویو بدلونونو کې اتلسم بدلون ولې ډیر مهم بلل کیږي په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې د آئینی او پارلماني چارو له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست ژوندی او خوشحاله اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
M A S H A A L
R A D I O